السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې مو خېوي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي دغه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې په تیرو دو ورځو کې 5509 تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي چې اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي خو دا به د پټکو یو ستره تیروتنه وي د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطنه د ستراتیژیک او اخلاقي نظره تیروتنه وبلله د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی په ټکو استشهادي بریدونه کړي دي تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللی وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان بلل له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې او دا غونډه یو ساعت وړاندې شاوخوا پایل شوه بل لور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډېروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي خو د روسیې ولسمشر وایي دې بندیزونو ته به جدي ځواب ورکړي او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیځ له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی دی د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون وویل عمران خان به د مسکو د دوه ورځني سفر په لړ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني د روسیې حکومت ویلي چې پوتین به په کرملین کې نن له عمران خان او د پاکستان د کابینې له یو شمېر غړو سره وګوري خبرونه مو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي
زه فکر کوم له شپږ میاشتو نه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له طالب چارواکو سره لیدکاته کړي دي
د ایران خاص استازي د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ
د روسیې او اوکراین لانجا لا پسې توده شوې د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه کوي
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي
فیسبوک اعلان کړی چې د لاندو ویډیو جوړونکو ته له دې وروسته پیسې ورکوي دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه درته لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د خبریالانو او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو له ګواښ سره مخامخ دي د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او راډیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنکړی شي تفصیل له عصمت ساروان اورو
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نه شي د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نه شي تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو له کبله کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبریالانو سره د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندېښنه تاییدوي. وایي
ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ شو.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډېر زیان ښځینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 5 ښځینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و موریدل چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د افغانستان د خصوصي رسنیو مالی لاسنیوي ونشي، ممکن په څو میاشتو کې دوی خپل فعالیتونه ودروي او رسنۍ هم وتړل شي. د همدې اندېښنو په اړه زموږ همکار عصمت ساروان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا لغړی او ژورنالیست زیا بومیا سره مرکه کړې. هغه لومړی د رسنیو پر مالی ستونزو خبرې کوي.
کوم رپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروستیو کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړې دي او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده، دا په حق دي، ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې په خاطر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وي او تر ډیره حده په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا هم له نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنو په اسناد باندې خپل هغه کار وړاندې به او مالی ضرورتونه یې پرې رفع کوله. دا مهال لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نه بسپنه ورکوونکي او یا هم مرستندویه ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزادو رسنیو فعالیت.
بو میاسب یعنی تاسو هم فکر کوئ چې که له رسنیو سره مالی مرسته ونشي په شپږو میاشتو کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
که وضعیت په همدې ډول رواني، زه فکر کوم لشپږ میاشتونه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ شو. او دغه اوس مهال هم چې زه غږېږم، داسې رسنۍ شته، ډېرې داسې رسنۍ شته چې له شپږو میاشتو راپه دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي سی وکولای سی تر یوې مودې پورې خپل حیات ته په باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسېدلې ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا و چې له ازادۍ رادیو سره د خصوصي رسنیو پر ستونزو غږیده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسم د افغانستان او ایران په اړه یو مطلب. د ایران د ولسمشر زنګړی استاذي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوه جګپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په زنګړی ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دوه هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړې. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپل ژمنې عملي کړې نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد یې د هلمند سیند د اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته له دې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې اوبه تقریبا وچې شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر استازي د دوو هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
ښاغلی متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري ګټورې وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګند کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمي قومي د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په وروستیو ورځو کې ویلي و چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکي ستونزو له کبله کومره اوبه نه دي بهیدلې چې باید بهیدلې وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1450 مریز کال کې شوې وه.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، وروسته درته په خبرونه کې د روسیې او اوکراین د لانجې وروستای حال هم درکوو. دا لانجه په ظاهره نن توده شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په بیلتون غوښتونکو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو امر یا اجازه ورکړې ده او هلته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه کړې ده. غونډه هم دوام لري. د بحثونو جزئیات تعقیبوو، تاسو سره به شریکوو. خو اوس یوه بله موضوع راخلو. د غور ځایي چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازی هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د ډیلی له قطب منار وروسته د نړۍ دوهم پخوانی د خښتو منار دی، د نړۍ دوه له خطر سره مخامخ دی. مرسل ځاځی تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعاتو او فرهنګ ښار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
د اسلامي امارت د لرغون پیشندنې رئیس ذبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نورو ادارو له یوه پلاوي سره چې د یونسکو استازی هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي، نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې وروستۍ زلزلې لا نور زیانګالی کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه یې لاندنۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي، لندن یو برخو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتک مخه ونیول شي. جام منار په 1490 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ تاوده موضوع همدا د روسیې او اوکراین د لانجې تودوالی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوقالعاده غونډه وربللې ده. غونډه شاوخوا ساعت مخکې پیل شوله، هم دوام لري. بلور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان هم وکړ او ویل له دې عملیاتو یې هدف د ملکی کسانو خوندیتوب دی. پوتین په یو ټلویزیونی وینا کې ویل دوی د اوکراین د خوا د ورپېخ ګواښ په غبرګون کې دا اقدامات کوي، خو په خبره یې روسیا دا هدف نه لري چې اوکراین اشغال کړي. پوتین خبرداری هم ورکړی چې که نور هیوادونه د روسیې په اقداماتو کې د مداخلې هڅه وکړي له بې ساري عواقبو سره به مخامخ شي. ده د اوکراین له سرتیرو هم وغوښتل چې وسلې پر ځمکه کېږدي. بل لور ته د اروپایي ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کېږي او له روسیې سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي شورا مشر چارلز میچل ویلي په 21مه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. لویدیځو قدرتونو د روسیې د وروستیو تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه هم لګولي دي او دغه بندیزونه د لا پراخېدو په حال کې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اروپایی ټولنې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګری شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 20 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکنی بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول، خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته به چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب ووایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل باید شک ونه کړای سي چې دا بندیزونه بی ځواب نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغږه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بیلتون غوښتونکې سیمه په رسمیت پیژني او ځواکونه ورلیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د ځواکونو د میشتولو په اړه پرون په واتیکان کې وویل
له ټولو ښکېلو خواو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي او نړیوال قوانین بې اعتباره کوي.
له بلې خوا د پولنډ او لیتوانیا ولسمشرانو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په اوکراین کې په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې اوکراین د دې وړ دی چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ هغه وخت زیات سو چې روسیې لږ تر لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې ډېره کړل او پر دغه هیواد یې د بشپړ یرغل بیره رامنځته کړه.
له فیسبوک څخه 2 میلیارد انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانو د لیدلو لپاره کار اخلي او کله ناکله پر دغه ټولنیزې شبکې ویډیوګانې هم خپریږي. اوس فیسبوک نوی اعلان کړی او هغه دا چې د ویډیو جوړونکو ته به پیسې ورکوي.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس د ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو له خپرولو پیسې ترلاسه کولی شي. د فیسبوک اړوندې کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خپرونکي له خپلو تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولی شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کتل کېدي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسینګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته په کتو په 2000 میلادي کال کې په انستاګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او سهمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 او 90 ته د عاید یوه سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د فیسبوک لاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیات شي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کارونکو لپاره پیلوي.
د میټا کمپنۍ تر اساس د فیسبوک کاروونکي خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، زه په 8:30 بجو بیرته راستنیږم، خو اوس د څو شیبو لپاره مایک مرسل ځاځی ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. دی غزنی دیر اوسیدون که غوختنه کوی چه نریوال محسسه دی پا افغانستان که لی آرمنو سره دی مرستو پر زای لی حقو سره دی دایمی کار دی برابراولو که همکاری وکړي. دویوای خیراتی مرست دوامداره چن ندی او نپری دی طولو ارو خلکو ستونزی حواری دلیشی. پا غزنی که دی طالبانو دی حکومت سیمهیز چارواکی هم دی نریوالو محسسو دی مرستو پرزای خلکو تا دی کار برابرولو زمینه گتوره گنی. نور حال پا دی راپور که
په غزنی شهر کې د کابل کندهار پر لوی لار د قرباغ غاډې تر څنګ سونه کسان راټول سوي تر څو یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، سپینجری او ځوانان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هر ورځ د نړیوالو خیریه موسسو د دفترونو مخې ته زرګونه کسان د مرستو غوښتلو په موخه راټولیږي. انارګوله د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې د غزنی سرې میاشتې ټولنې په ریاست کې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیاته ورته خوشحاله ده.
دغسې مهاله دغسې راکړم خوشحاله. خدای تعالی دې په دنیا او په آخرت کې حجر عوض ورکړه.
د طالبانو له راتګ سره په غزنی کې هم د نړیوالو موسسو د مرستو د ویش لړۍ تیزه سوې ده. د دغه ځای ډیری کسان د دغه مرستو د ویش ستاینه کوي، خو وایي دغه موسسې دې د دغه مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو په برابرولو کې همکاری وکړي تر څو هغوی د تل لپاره پر ځان بسیا سي. د دوی په باور دغه مرستې د خلکو دایمي ستونزې نه سي هوارولی. زمری بادشاه خیل د غزنی ولایت یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي تر قیامته په خیرات غوښتلو او موقتو مرستو راټولولو نه سره شل کېږي.
نسبت دې ته چې راشو مثلا موقتي مرستې وشي او د پکت یوازې د څو ورځو دپاره د افغانستان د خلکو د سرخان رنګین کړي، نو ښه به وي چې نړیوال سازمانونه، نړیوال ټولنه راشي د افغانستان زیربنسټونو باندې پانګونه وکړي او دوی ته کاري زمینې رامنځته کړي. دا کولی شي چې په افغانستان کې د تل لپاره د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ ټغر ټول کړي.
په ځان بسیاینه، کاري فرصتونه او اقتصادي پرمختګ په ټولنه کې د ډیری ناخوالو او ناسمو کارونو مخنیوی کوي. زکریا حسنزاده په غزنی کې یو فعال ځوان دی. د هم په دې باور دی چې د خوراکي مرستو پر ځای له خلکو سره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې همکاري خلک د بسیاینې او ترقۍ لور ته بیولی سي.
نړیوال سازمانونه چې دلته په افغانستان کې د بېوزله خلکو سره مرسته کوي، د دې پر ځای چې دوی ته مرسته کوي، باید هغوی ته کار زمینه برابره کړي. که چیرته دوی کار زمینه برابر سي، دوی نور هم بېوزلي له افغانستان نه ورک کیږي او هم دوی کولی شي چې نور خپل ژوند مخته بوزي.
که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو په غزنی کې د دوی د حکومت سیمهییز چارواکي د نړیوالو خیریه موسسو د مرستو پر ځای د کار برابرولو زمینه ګټوره ګڼي. حبیب الله مجاهد په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست دی. نوموړی د خلکو دا غوښتنه پر ځای بولي.
غزنی ولایت مسولینو نهایي کوشش په دې کې کړی چې موسساتو مسولین مراغوښتي دي او دام په وارو وارو ورته ویلي دي چې د موږ د غیور ملت د غیرتمند خلک سوالګر مرا مخته کویه چې یو بوجۍ وړوته یو پرسل وړوته په ګانټو ګانټو ولاړې پلین کې تاسې که مرستې کوئ د موږ له خلکو سره د کار په بدل کې وکوئ.
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر چارواکو نیوکې کېږي چې دوی د نړیوالو خیریه موسسو په مرستو کې خیشي او خپل بپالي تر څو دغه مرستې د خپلو جنګیالیو کورنیو ته ورکړي، خو د طالبانو چارواکو د خلکو دغه نیوکې تل رد کړي دي. دغه کسان وایي که نړیوالې خیریه موسسې له خلکو سره د کار د برابرولو په برخه کې مرستې وکړي، د پورته یاد شوي فساد مخنیوی هم ورسره کېدای سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو ته د ځینو مشخصو فرهنګي اثارو په لیکد بندیز ولګوه. د وزارت لخوا یو خبر پاڼه کې ویل شوی دا پریکړه د افغانستان د فرهنګي اثارو د ساتنې او د قاچاق د مخنیوي په موخه کړې ده. طالبانو د متحده ایالاتو د دې پریکړې په اړه لاغبرګون نه دی ښودلی. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي فرهنګي او هنري آثارو په لیکت بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي دا محدودیتونه یو اړخیزه او د افغانستان فرهنګي آثارو د قاچاق د امریکا بازارونو ته یې د لیک د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لورې یې د پیر او پلور د مخنیوي په موخه لګول شوي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه تېره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکونو د ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د خپلمنځي سازمانونو د مسؤلیتونو له مخې امریکا ته د افغانستان د ځینو ځانګړو تاریخي فرهنګي او هنري آثارو پر لیږد بندیز اعلانوي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي. افغانستان د تاریخي فرهنګي او هنري آثارو لارخه یو لغنی هیوادونو شمیرل کیږي. په څه هم د ډیره برخه قاچاق او یا هم تخریب شوی خو یو شمیر لا هم په دې هیواد کې خوندي دي. د افغانستان د تاریخي آثارو لویه برخه نه پیژندلې پاتې او هغه چې پیژندل شوی کمه یې خوندي او ځینې نور یې د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ ده.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته بیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خپرونه کې را اخلو.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو کارکونکو، زه د کونړ ولایت د سرکانونو خبرې کوم. دومره ظلم د موسسو روان کړی دی که دا چې کومک کولی نه شي، موږ د دیو د کومک نه تیر ناستی. د کړې په سر باندې یوه دړۍ وړه ورکوي او هغه هم دوه میاشتې درې میاشتې بعد، او یو دړې وړه راوړي د کړې په سر باندې ورکوي. بیا وایي چې موږ کومک وکړو. دا د غلې دا خلک مه جنګوئ، دې باندې خلک شور او شپه کړ او د غیر اخیستی وایي زما نمبر دی بولي زما نمبر دی.
محمد عمر افغانی یم د هلمند ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه. وروره په دغه منډۍ کې چې دغه خلک د انبار خرڅوي د هرې ګونې څخه یو من یا نیمه انبار کاږي، نو انبار دی چې یوه ګونې یا انبار یا څره. دلته خلک انبار ورته وایي، د نور ځای کې څره ورته وایي. دغه ته باید چې دا ډېر پام وکړي چې یوه ګونې انبار دی اوس په دوه نیم زره درې زره افغانۍ دی.
د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. نور دا غزمښ په منطقه کې خو د امرستي چې راځي ټول هغه کسان ته ورکوي کیږي چې هغه د دې مرستو مستحق نه دي. اکثره هغه کسان نه چې د دې مرستو مستحق نه دي. نو زما د امارت اسلامي څخه دا جدي غوښتنه وه چې په دغه کار کې باید یو ځانګړی کمیسون وټاکل شي چې پر دې باندې نظارت وکړي. د امرستي خو هغه کسان ته ورکوي کیږي چې هغه غریبان کسان نه دي. په کور کې ټکټر ولاړې دوه سیټ هندارې ولري داسې کسانم ته وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. ازادي راډیو خو د شل کاله د افغانستان د خلکو د ازادۍ او د بقا لپاره کار کړی دی. د ننګرهار ولایت ګوشتې په ولسوالۍ کې خاص مینهوال یم او ډېر ښه خپرونې لري او خپرونې دو او خوښ سره وي.
السلام علیکم زامیر نواز ما د گاڑی ڈرائیور ما تورخام نما اڑی کنی ولیا رو رزمگا تا تا تکلیف تے چ مونگا سرا کلینڈران نہ پریتی مونگا پاکستان حکومت افغانستان حکومت تا خواسته چ مونگا سرا کلینڈران آزاد کا مونگا ډیر سخت مشکلات سره مخامخ ہی اور را دمرا چوک نہیں را سر اج گاڑی ترا لکین یا مونگا کاغذان جمع کرو یا دمرا کس نہیں را سر اج گاڑی ودری و کلینڈر تی کرا تا کی دمرا قسم نہیں را سر اللہ راو کا چی تغز مونگا غاگ نشر کا و سلام
تاسو هم کولی شئی د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران مې نورو خبرونو کې در سره دي.
اوریدونکو د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا زه درته هرکلی وایم. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 5509 تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا مهال د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ممکن امریکا یې هم په پیروي ورته کار وکړي، خو د ده پټکو دا به یوه ستره تېروتنه وي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپل خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان وبلل، له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر لیلویدیت سره د بندیزونو په سربیره مسکو ته رسیدلی او نن له روسیې چارواکو سره ګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. بل لور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د لیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی. لویدیځو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي جدي ځواب به ورکړي. اوریدونکو کولای سئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې د بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بېلګې په توګه له زده کړې څخه لرې پاتې کیږي، له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې رښتیا سي وسلو په کاختي او نیسي او ار څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرڅوي.
Thank you.
په افغانستان کې طالبان واک ته ورسیدل، نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. له بلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله، هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د بېوزلو کورنیو په شمېر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمېر خلک د پیسو په بدل کې وړي لونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي، خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې نازک بچان او د خپل د زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شا بعضې درلودې بانکو کې هغه چې راواخ پیسې هغه بل هفته نیم لاړې سي، ماشونه قطع سوله، خلک در په در سوله، بیچارهګان سوله. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې، کوچنۍ کوچنۍ نجونې وشپنژرو خلکو ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، یا خدای نخواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسې، د عمر دپاره هغه پریشانه سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راواخه بیچاره در په در سي، ژوند زندګي تباه ورباسې.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
وړکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یوه هغه یې واده کړه. زه هغه ښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خورې کړې وه. بیا هغه چې واده دی، بیا یوه ورځ مکه نه ده راوستلم. بیا هم چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپینسري سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی عروسی کردیم و خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خوین دورونو تا دوده نشوی را کولی. سو ورزی خپل خپلوانم رسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خويندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کیږي لوی خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي، ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنۍ باید راسره کول چې مې چیغه کړه، چیغه چیغه میړه مې راته راغی. تي لرګی راته وخدسې ودره بولم زما سره داسې بادرې مې کوي. خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې، په سپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خولو راولګوله. دا ګورې
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغه انجلې آینده ته خرابې الته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایغه د ما په پیسو واخیستل او پلار را باندې خرڅ کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده په نور انسانان هم راغلې خو داسې حالات نه ده راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله چا راوړې هم نه ده او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده ځکه چې دا خو د پنځه ورځو شوله ودې خوړله بیا آینده څنګه کې.
هغه نجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له نجونو څخه د ماشومتوب خوږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپاهانو په اند کې واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خوږې تجربې هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم یې ترلاسه کوي سلبي کړي یا د هغه خنډ وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې تیر د 13 کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي. بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کیدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا پنځلس کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم. هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه وکړي واده وکړي دومره جلۍ غوښته چې جدا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو لاړو خپل کور ته فامیل اخیستی او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومانو درلودو د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو دا خپله دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت لوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور پلار کړی اوسي. دا یو زور سره سره واده کړی و اصلا آماده نه و. هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي حتمن پیواز ورسره یې دې نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لک لک چې خپل قصه وکړو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې هغه خپل مور شي او که دوی حمل واخلي خونریزي ورته پیدا کیږي اپراپ شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا فشار دوی پیدا شي چې جګ شي او دوی ډېر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودي ورکي یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذیه راشي. یعنی د فکري د دماغي له وجې نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسېدلی هغه په هر شي پوهېږي خپل ماشوم ته رسېدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کې یا سره رقم اوپالی او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه ته غشي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نه شي چې ماشومان پکې قرباني شي، او اسلام خرڅول د ښځې او پیسې اخیستل په ښځې باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشومې باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نه شي، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه، او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نه شي د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي، خپلې لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خود دې حق معنی دا نه ده چې دا خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومي که قلین ورته وایي که هر نوم د بل ورته یادی، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان دیغه ولی امری او دای په غی باندې پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر دی بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی ولور په نوم یا د نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شی دا پیسې نه وي. او که ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده، ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی مونږ ورکو، تاسو روزی مونږ ورکو، رزاق الله رب العزت ده. او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسو. که د خپرونې په اکله له موږ سره خپل نظر شریکوي، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422124601. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله یم چې د یوې ونی په تیرې دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونی د بیان د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که درته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او پول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مصباح، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولی شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د موږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې هکله کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود شته او په نورو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي، خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاصو ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیول سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفاده لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مسپاسه په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی کډراته وایي خپوي؟
د بیان ازادۍ حق دی ډیر په خوانشتون لري، حتی په اسلام کې دا حق ته ځای ورکړل شوی ده. خو د 1948 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې لامی په 19 ماده کې باندې په مشخصه توګه بحث راغی. د مونږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی دی. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیر بیا د 1920 کال اساسي قانون په 13 ماده کې په ډیره مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې په دې بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی دی.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دی؟ که څنګه
خاډه مونږ په ملي قوانینو کې، خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په 13 ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغلې ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انزور یا نور وسیلو لاري په دې رقم په داسې چې دغه اساسي قانون د حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي، او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي، او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دو مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته، چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، لاسرسي ته د حق قانون بیل قانون ده. د جزا په کوټ کې ځینې موارد چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې.
کور ودان مزباسب، په کوم مواردو کې د بیان ازادۍ حق البته نقص کیږي او علت تاسو غنی؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق دا ده چې د ظلم او د بیعدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي، او په زمین کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره، دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي. کچیرته د حکومتونو لخوا ظلمونه کیږي، دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي، په دې کې بیا دا نقص د دولتونو لخوا دا حق د دولتونو لخوا نقص کیږي، او دا یې تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حد پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حد پورې نقص شوی دی؟
کومه اوسنی شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې هغه پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت ښه روان ده. یعنی رسنیو ته اجازه ورکړي ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونه کوي، اما په ټوله کې ځینې پیښې د پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي، دا بیا محدودیتونه دي. لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چې ولا، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو خبره اومده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزی، هغه قانون لکه د 1920 کال کې اساسي قانون چې کار ورسور باندې مختتله،
څلور دېرشمې ماده کې تضمین شوی و، یا د بشر په نړیوالو اعلامیې کې دا مسله تضمین وه، خو اوس دغسې یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادي حق د کوم قانون پر بنسټ مختزي. دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت لخوا نه د نظام د نویت مسله نه ده مشخصه، نو دغه عمده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي، بیا طبعا دا حق ته صدمه رسیږي.
مس پاسب که چیرې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټولنه بل د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت اوسې. ګورې، ټولنه کې د بیان ازادي حق چې ده، هر هغه څانګه که هغه په اقتصادي اړخ کې اوسي، که په سیاسي کې اوسي، که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې، د دې د ښوالي یوه وسیله هم دا ده چې د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ باندې دوی کولی شي د خپل ژوند سم مخته بوځي. نو که چېرته دا حق محدوده کیږي، تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده، چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده. که چېرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي، نو داسې فکر وکړئ چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي. د دې تر څنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره، د دې د ودې لپاره هم د بیان ازادي که نقص شي ستونزه را پیدا کیږي. نو همدغه رقم سره د په ټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دغه کم محدودیتونه، کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي، دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي. نو که چېرته د بیان ازادي مراعت نشي، داسې فکر وکړي چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخېږي.
کور ودان مسباسب، دا چې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص نشي، تاسو کومې حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ؟
بهترین لار د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړه شي. یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادي حق اوس تعریف شي د قانون پر بنسټ، او د دې تر څنګ که چېرته نقص کیږي هم له هغو سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي، او په مساوی توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنی که چېرته مقامات له خوا دا نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مس باسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. درنو دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پوه خبرې د بیان د حق په اړه واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لویه لاس پارو. الله مو مل شه.
پیمان پر گنا نیم خو پینا غور کی گم پرن تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کی گم زد با دیا و چپیم پسارا پر باخ تیری گم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کیس مین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونو کے پری تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چه د علم پو جہان کی دو خیارو پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم بفکرونو لیونے شم پلٹون لټون شم ستړې خو خیر د غیل راغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله کتیاره وي کرنا سرنا کې یم خوشاله خو پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باغ تیریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگا مور کیگم رنگ جانور شم یو رنگین د بوډے تان شم رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پسا کے یو جانور شم لیونے شانی خمار شم بخونوں